آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، زه خلیل خانم. نن د پنځشنبه ورځ ده چې 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 16 نیټه کیږي. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې دي چې په کابل کې د سهار 15 بجې کیږي. دا د امریکا ژغ دوهمه نیم ساعته خبری خبرونه شروع کیږي. د روانې نیم ساعته خبری خبرونه په برخه کې به واوري چې د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز کانګرس ته د روسیې په اړه د ده او د ټرمپ ترمنځ د بحثونو معلومات ورکولو څخه انکار کړی. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د سینې د سرطان له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. او یو راپور د حقاني ډلې شبکې په اړه لرو چې دغه ډله څنګه ده، څنګه یې قوت موندلی او چیرته میشته ده. دا راپورونه لږ وروسته اورئ، خو اول پوره خبرونه سید بختیار شاه وایي.
د خبرونو لنډیز: د عراق نظامی مقامات ویل دي چې د هغوی قواو د موصل د بند په شمول د کردانو په ډیرو سیمو خپل قبضه ټینګه کړې ده. د امریکا د باندنیو چارو د وزیر د یوه مرستیال په مشرۍ یو هیئت پرون د ترکیې د لوړ رتبه مقاماتو سره کتلی دي، او پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو او د هغه ملک په نورو لویو ښارونو کې په زرګونو خلک د شباب د افراطي ډلې په ضد لارو کوڅو ته راوتلي وو. د خبرونو تفصیل: د عراق نظامی مقامات وایي چې د هغوی قواو د موصل د بند په شمول د کردانو په ډیرو سیمو خپل قبضه بیرته ټینګه کړې ده. دغه حملې د عراق په شمال کې د کرکوک په ښار، د تیلو په ساحو، د عراق قواو د کنټرول نه وروسته پیل شوې دي. د عراق د فوج په یوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د کرکوک په ښار کې امنیت او ثبات ټینګ دی. کوردي قواو د کرکوک ښار په 2014 کال کې د داعش د ملیشونه نیولی وو. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وینا تا کې ایدر نارویت خبرلن ته ویلي چې امریکا په دغه جنجال کې په دغو دوو متحدینو کې د یوې خوا پلوي هم نه ده کړې. د امریکا د باندنیو چارو د وزیر د یو مرستیال جاناتن کوهن په مشرۍ یو هیئت پرون د ترکیې د لوړ رتبه ډیپلوماټانو سره په دې غرض کتلی چې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ موجوده تشنج ته د حل ولار پیدا کاندي. دغه تشنج هغه وخت لا پسې زیات شو چې د ترکیې مقاماتو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو محلي مامور د ټورسیل زامنو په ګمان زندانی کړ. امریکا د هغې په مقابل کې د ترکیې په اتباو د ویزو د صدور بندیز ولګو. د ترکیې د جمهوري ریاست د مقام یو نتاق ابراهیم کالن پرون ویلي دي چې دغه جنجالونه او مشکلات به ډیر زر حل شي. پرون د سومالی په پایتخت موګادیشو او د هغه ملک په نورو لویو ښارونو کې په لسګونو زره خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو، او په هغه چا یې اعتراضونه کول چې د شنبې دروازې د بم په یوې لویې چاودنه کې لاس درلود. د بم په دغې چاودنه کې 300 تنه مړه او د 1400 نه زیات زخمي شوي دي. په موګادیشو کې د دغو مظاهرچیانو سره داسې شعارونه وو چې پرې لیکل شوي وو چې مرګ دی وي په دښمنانو، مرګ دی وي دا شباب په ډلې. دغه مظاهرچیان بیا وروسته د فوټبال یو سټډیوم ته لاړل، او هلته ورسره د سومالی جمهور رئیس او نور سیاسي مشران هم ملګری شول. د سومالی جمهور رئیس عبدالحی محمد د سومالی د خلکو نه وغوښتل چې دا شباب د افراطي ډلې په ضد وسلې راپورته کړي. هغه دا هم ویلي دي دا یو وخت دی چې د سومالی ټول خلک د یو مشترک دشمن په ضد په یوه اتفاق راپورته شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وایي تر څو چې د نړۍ ستر قدرتونه د 2015 کال د اټومي تړون درناوی کوي، تهران به هم په خپل تعهد ولاړ وي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی خبرداری ورکړې که امریکا له دغه تړون نه وته، ایران به دا تړون سیري کړي. همدا سور وزي مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې ایران دغه تړون ته متحد نه دی، خو برطانیې، فرانسې، جرمني، روسیې، چین او اروپایي ټولنې ویلي چې امریکا په یوازې سر داسې سو اړخیز تړون نشي وسخه کولی چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم وي. رویټرز وایي ښاغلی خامنئی د دغو ملکونو دغه څرګندونې وستایلې، خو زیاته کړه چې دا کافي نه دي او باید دا ملکونه د امریکا د عملي اقداماتو په ضد ودرېږي. پرون شپه ناوخته اسرائیلي قواوو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په مطبوعاتي کمپنیو حملې کړي دي. د اسرائیلو د فوج و مقام ویلي دي چې دغه حمله د اسرائیل په مقابل کې د فلسطینیانو د پاراون کې تشدد په جواب کې کړی دی. د فلسطینیانو هشت مطبوعاتي کمپنۍ د فلسطینیانو اته مطبوعاتي کمپنۍ د اتو میاشتو دپاره تړل شوي او دوه تنه زندانی شوي هم دي. فلسطینیانو دغه حمله سخت غندلي او هغه د مطبوعاتو د ازادیو نخکاره سرغړونې ګڼلې دي. په زرګونو د روهنګا مسلمانان چې په برما کې د تشدد او ظلم متیرینه تختی اوس په بنگلادیش کې د نوو ستونزو سره مخامخ دي. بنگلادیش ته نوی مهاجر ورسیږي او په سرحد کې زرګونه مهاجر لا په انتظار هم دي. یو مهاجر وای په برما کې چې فوج په دوی قیودات وضع کړل نو دوی ډوډۍ نه درلوده چې وی خوري او دوی نن شپه په ډیرو مشکلاتو ځان دلته را رسولی دی. اتر وځي مزل کړی دی ایله چې بنگلادیش ته رسیدلی او دلته مو د بنگلادیش سرحدي ساتونکي نه پرېږدي چې بنگلادیش ته داخل شو. د بنگلادیش یو سرحدي ساتونکي وایي سرحدي چې مهاجرو ډیر زر بنگلادیش ته نشي داخلې دی خو ضروري مرستې ورسره هم دې سرحدي سیمه کې کیږي. یو سرحدي محافظ وایي زموږ زیاتره کمپونه بیخي ډک دي، موږ دوی ته ډوډۍ اوبه ورکو، دارو درمل او نور ضرور شیان هم پوره کوو.
ترنو اردوونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل. اوس د خبرونې لومړی راپورټ. د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته د روسیې په تړاو د جمهور رئیس ټرمپ سره د هغو خبرو جزئیات ورکولو څخه انکار وکړ چې د ده او جمهور رئیس ترمنځ سوي دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې اورو. د امریکا لوی څارنوال جف سیشنز د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته د روسیې په تړاو د جمهور رئیس ټرمپ سره د هغو خبرو جزئیات ورکولو څخه انکار وکړ چې د ده او د جمهور رئیس ترمنځ سوي دي. د امریکا لوی څارنوال ښاغلی جف سیشنز هغه خبره هم رد کړه چې په 2018 کال کې د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاین په وخت کې د روسیې سره د خپل تماسونو په اړه درواغ ویلي وو. ښاغلی سیشنز د سنا عدلیه کمیټې استماعي غونډې ته داسې وویل: ما د روسانو سره د کمپاین په اړه هیڅ وخت ناسمې خبرې نه دي کړې. د امریکا لوی څارنوال په وار وار د ټرمپ سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکول رد کړی دي.
I will not be able to discuss the content of my conversations with the president.
جمهور رئیس ټرمپ داغه د انتخاباتي کمپاین ډلې او روسي چارواکو ترمنځ په 2018 کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ممکنه احتمالي مداخله لوجي د تحقیقاتو سره مخ دي. شاغلی سیشنز ول
under the administration of both parties it is well established that a president is entitled to have private confidential communications with his cabinet officials.
د دواړو ګوندونو په حکومتونو کې دا معلومه خبر ده چې جمهور رئیس د دې اختیار لري چې شخصي او محرم روابط د خپل کابینت غړو، د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر، د مالیه وزیر او یقینا د لوی څارنوال سره ولري او داسې خبرې د اجرایه ریاست په مکمل اختیار کې دي. هغه زیاته کړه تر څو چې جمهور رئیس په خپله په دې اختیار کې بدلون نه راولي زه په خپل سر دا کار نسم کولی. د ښاغلي جف سیشنز انکار کېدای سي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ډلې او د روسانو د روابطو په اړه د ټرمپ حکومت لخوا په تحقیقاتو کې د نه همکارۍ کول د غړي مایوس کړي. سیشنز د خپلې اورېدنې پر مهال وویل چې دغه سره د دې تحقیقاتو په اړه خاص مدافع وکیل رابرټ مولر خبرې نه دي کړي. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې هر ډول مداخله کول رد کړی دي او جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې په انتخاباتو کې د روسانو سره داسې هیڅ روابط نه و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په پاکستان کې د یو کناډایي امریکایي کورنۍ د ژغورل کېدو وروسته د حقاني شبکه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ځواکونو په وړاندې تر ټولو خطرناکه ډله بلل کېږي یو ځل بیا د خبرونو سرټکي جوړ کړي دي. دغه ډله له تیرو 14 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرنیانو په یرغمل کولو تورنه ده. په دې راپورټ کې به واورو چې د حقاني ډله څه ده، څنګه قوت موندلی او چیرته ده.
د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی شبکه له 14 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د خونړیو بریدونو او د بهرنیانو په یرغمل کولو تورنه ده. د راپورونو له مخې دا شبکه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي. د امریکا د پاوز لوی درستیز جوزف دانفورد تیره میاشت د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو امن پناځایونه د منلو وړ نه دي.
موږ باید پر پاکستان د امریکا د دولت او د ائتلاف د شریکانو ټول توان وکاروو ترڅو مطمئن شو چې پاکستان امن پناه ځایونه نه برابروي.
د پاکستان امنیتي ادارې له ډیر پخوا په دې تورنې دي چې له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. د امریکا پخوانی لوی درستیز مایک مولن په 2011 کال کې ویلي وو چې د حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتو ښی لاس دی. د حقانی شبکه په 1980 کلونو کې د افغان مجاهدینو د قومندان جلال الدین حقانی په نوم یادیږي. جلال الدین حقانی د خپل زړورتیا او ښه مدیریت له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA پاملرنه هم جلب کړې وه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه هم ښه تسلط درلود وشوای کړای چې عربی الاصل مجاهدینو لکه اسامه بن لادن سره ښې اړیکې ولري. وروسته له دې چې امریکا په افغانستان باندې د طالبانو د رژیم د نسکورېدو لپاره برید وکړ، د دې شبکې جنګیالي پاکستان ته وتښتېدل او په شمالي وزیرستان کې ځای پر ځای شول.
په پاکستان کې د حقانی شبکې او لشکر طیبه په څیر ترهګرو ډلو ته ځای ورکړل شوی دی. یقینا چې امریکا او متحدین یې د حقانی د شبکې لپاره اندېښنه لري او دا اندېښنه پر حقه ده.
امریکایي ځواکونو په وار وار په شمالي وزیرستان کې د دې شبکې د ځپلو لپاره له درون څخه کار اخیستی. که څه هم پاکستان په شمالي وزیرستان کې د تنلارو ډلو د ځپلو لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې په دغو عملیاتو کې د حقاني شبکې غړي مسونه پاتې شوي دي او پاکستان د دې ډلې په لمنځه وړلو کې جدي اقدام نه دی کړی.
تمامن ګروه تروسی کې در افغانستان
ټولې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، که هغه طالبان دي که د حقانی ډله، هغه د افغانستان د ثبات، امنیت او د خلکو لپاره خطر دي. که د حقانی شبکه افغانان دي او په سوله کې افغانستان ته راه نشي او تر ننه پورې انتحار او انفجار کوي، یوه تروریستي ډله ده.
خو یو پاکستانی څېړونکی امتیاز ګل بیا دا ډول نظر لري.
Direct state support for
د دې شبکې سره د پاکستان د حکومت ملاتړ وای، امریکایان به د دې شبکې د غړو د نیولو یا لمنځه وړلو کې چې د پاکستان د همکاري سره ترسره کیږي د ستونزو سره به مخامخ وای.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوبي اسیا لپاره د خپلې تګلارې د اعلان پر مهال پاکستان یې په افغانستان کې د دوه مخې لوبې او د تنلارو ډلو په ملاتړ تورن کړ، خو اسلام آباد په وار وار دا ادعا رد کړې ده او ویلي چې واشنگتن د ترهګرۍ په وړاندې د زرګونو پاکستانی وګړو قربانۍ له پامه غورځولې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان حکومت د بې سوادۍ لوړې کچې ته په کتو یوه طرحه جوړه کړي. په نوې طرحه کې د دولتي او خصوصي سکتور نه غوښتل شوي دي چې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې په هیواد کې د سواد کچه لوړ کړي. لیمن یاسی په دې اړه د کابل څخه راپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سواد موزي د ملي کمیټې په فوق العاده غونډه کې چې د بې سوادۍ د له منځه وړلو او کمولو لپاره له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په موخه جوړه شوې وه وویل، دا مهال د افغانستان 6-15% وګړي بې سواده دي. خاغلی دانش د بې سوادۍ لوړې کچې ته په کتو په دې برخه کې ترسره شوي اقدامات ډېر لږ وبلل او له فرهنګي، دیني او مدني فعالینو څخه یې وغوښتل چې د سواد آموزۍ د طرحې په چوکاټ کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
از همه گروه های دینی، فرهنگی، مدنی
لټول دینی، فرهنګي، مدني ډلو په ځانګړې توګه د افغانستان له خصوصي سکتور څخه جدي غوښتنه کوي چې د سواد آموزۍ د ملي بسیج په طرحه کې د پوهنې وزارت ترڅنګ ودرېږي او د سواد آموزۍ د کورسونو په جوړولو سره یا د کتابونو په چاپولو سره او یا هم د نورو روزنیزو موادو په برابرولو سره د خپلو خلکو په باسواده کولو کې ونډه واخلي.
خاغلی دانش په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د بشري حقونو د سر ډلو وروستی رپورټ د اندېښنې وړ وباله او ویویل، دا زړه بوږنوونکي ته چې د افغان نجونو لویه برخه ښوونځي ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو د سر ډلې په خپل رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د هرو دریو نجونو له شمېرې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه لري. خاغلی دانش زیاته کړه، اوس مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ محروم دي چې ډېره برخه یې نجونې دي. هغه نامنی او د مناسب چاپیریال نشتوالی ښوونځي ته د ماشومانو د تګ په وړاندې د خنډ لوی لاملونه یاد کړل. په همدې حال کې د خون وزارت د سواد زده کړو موینه د یونسکو په مرسته د سواد زده کړې د کورسونو ترڅنګ د حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د پوهنې وزارت د سواد زده کړو موین سردار محمد رحیمی د سواد زده کړو په نصاب کې د څلورو حرفوي کتابونو د مخکتنې په غونډه کې وویل
حرفوي کتابونه چې له اتو برخو څلور برخې چاپ شوي دي، چې شخصي تجارت، د شاتو د مچیو روزنه، د چرګانو د فارمونو جوړول، لبنیات، خیاطي، روغتیا او لومړنۍ مرستې دي. موږ به دیرشو ولایتونو کې د سواد زده کړو تر څنګ د حرفوي زده کړو پیل وکړو.
د افغان حکومت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 10,000 ښوونځي فعالیت کوي، چې پکې د 90% نجونو په ګډون 9.2 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، او تر څنګ هر کال د سواد زده کړې نږدې 19,000 کورسونه جوړیږي او شاوخوا 4,000 ښځینه او نارینه ته پکې لیک او لوست ښودل کیږي. د دغو کورسونو د زده کوونکو ډیره برخه ښځې جوړوي، چې شمیره یې نږدې 250,000 ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د چین جمهور رئیس ژی جی پینګ د ګوند په 19 غونډه کې وینا کړې. تمه ده چې دغه قدرت له دې غونډې وروسته نور هم زیات شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې لرو.
د چین د کمونیستو مشرانو لپاره د ګوند 19 غونډه د دې معنا لري چې د ټول هیواد خلک د ولسمشر شی جین پینګ ملاتړ ته راوبلل شي. د عامو خلکو لپاره پر سړکونو، د اورګاډو او بسونو په تمځایونو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدلو او ټینګېدلو معنا لري. خلق د هواد په پایتخت کې پوګدو کتارونو کې ولاړ وی، پر ټولنیزو رسنیو هم کنټرول لګیدلای دی. د 2012 کال په ګوندی غونډه کې شی جین پینګ د مخکینی ولسمشر هو جین تاو او د ګوند مشر ژیانګ زیمن خواته غلې ناست، خو اوس د اداري فساد د مبارزې د پیل عمله د هغه سیاسي رقیبان اکثره پونځه شوي دي. شی جین پینګ 15 کاله مخکې قدرت ته ورسید، اوس د ګوند مرکزی شخصیت ګڼل کی. د ګوند نوې پولیټ بیرو به هم په دې ګوندی غونډه کې اعلان شي. د نړۍ حکومتونه ویني چې په چین کې څوک په قدرت کې دي او څوک روان دي، او دا بهیر د شی جین پینګ د قدرت په ټینګولو کې څومره اغیز لري. شی جین پینګ هم دا اوس په تیرو 4 لسیزو کې د چین تر ټولو ځواکمن مشر ګڼل کیږي، خو عام خلک له سیاست سره او دا چې شی جین پینګ څه کوي ډیره دلچسپي نه لري.
منگ پا سیاست دیر نپویگو، زما دا پارا سیاست پا زرپوری شیعنه ده، مگر دا چه زما پا کار پوری عدو لری.
ستر مشران زمونږ له ژوند نه ډیر لري دي. زه یقینا هیله من یم چې هیواد پیاوړی شي، زما ګټه ډیره شي او ژوند تر پخوا ښه شي. خلک د دې پروا نه لري چې شی خپل قدرت ټینګ کړی دی که نه، خو د دې پروا لري چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره یې څه کړي دي. دا ډیره مهمه ده.
یو شمیر خلک وایي چې هیواد په سمه لار روان دی. هغوی په چین کې د زیربنا انکشاف او د اداري فساد ضد مبارزې ته اشاره کوي، خو د ګوند او خلکو ترمنځ چې کومه فاصله پیدا شوې ده د هغې کمول ډیر ګران کار دی. هغه د بیرغونو په زړولو او د ګلانو په غوړولو نه کیږي. تحلیل کوونکي وایي د ولسمشر شی جین پینګ لپاره لا ډیره ستره لار په مخکې پرته ده چې د خلکو زړونه لاسته راولي او د خپلو پروګرامونو په ګټورتوب یې قانع کړي. دا پوښتنه تر اوسه بې ځوابه پاتې ده چې آیا دی به د خپل قدرت په زیاتولو سره دا کار وکړی شي او که نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په کندهار کې د انارو سوداګر وایي چې 6 کال د دغه مهم زراعتي پیداوار کیفیت او قیمت دواړه سم لیدي. د انار د ګل پر وخت خراب موسم د ستونزې اصلي سبب بل کیږي، خو د کندهار د سوداګرۍ خونو مسؤلین باور شي چې تر راتلونکو 4 اونیو پورې به د هند په ګډون نور نړیوالو مارکیټونو کې انار په ښه بیه خرڅ کړي. عزیز الله پوپل د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او د انارو د باغ لرونکو سره خبرې کړي.
کنداری انار نړیوالو مارکیټو ته د لیږد بهیر د ارغنداب ولسوالۍ د انارو له دې باغو څخه پیلېږي. په وروستیو 4 کلو کې بهرنیو مارکیټو ته په صادرېدو سره زیات شهرت او د ښه کیفیت له اړخه د نړیوالو بازارونو اعتبار هم ترلاسه کړي. د کندهار د دې مهم زراعتي پیداوار د حاصل رسیدو سره سم سلګونه کسانو ته د انارو په باغونو کې کارونه موجود دي. ځینې یې له درختو څخه انار راپرې کوي او ځینې نور یې بیا د مارکیټ لپاره په کریټونو کې ځای پر ځای کوي.
ما ته سلویش زره تنخاره کوي د میاشتې بس دا کریټونه د ورځې یو سل سلویش یو نیم سل کریټ ورډه کوم
او دا خاص از ذکر غواړي نسبتا عادي کاریګرو ته ساسو یعنی د وساکار په توګه
وو 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 ذکر غواړي چې څلور پنځه کال ډکنه کې د انار آسان نزد کې زور غواړي زما پنځه ویش کال کې چې دا کریټونه ډکو
خو ساش کال بیا د تیر کال پر خلاف د انارو سوداګر کم حاصل ته ګوتنیسي او زیاتې چې له تاوان سره مخ دي کوچني سوداګر یې د حاصل تر رسیدو مخکې باغونه رانیسي آجی شریف الله وایي ساش کال یې تمه درلوده چې که څه هم حاصل کم دی خو نرخ به یې لوړ وي اما داسې ونسول دا چې ولې جواب یې نوموړی داسې وایي
زموږ دا فکر دی او دا موږ ویلي وو چې موږ ته دا زمینه برابره شوې ده د یین د مارکیټو نو هغه نه وسوله دا خلکو باغونه هم ګران خرڅ کړه باغواله هم پر ټینګ وه چې لوړې خرڅ کړي او سوداګر هم ګران رانیول نو هغه زمینه نه شوه برابره نو اوس یې په دې خاطر پاکستان ته ځي چې هلته هم ارزانه دي پروش نه لري انار حاصل یې هم کم دی
ارغنداو په کندهار کې د پنځو ولسوالیو څخه یوه ولسوالي ده چې د انارو زیات حاصلات پکې کیږي د میزان یا اکتوبر میاشت په دې ولسوالۍ کې د انارو د حاصل د راټولولو موسم دی په دې موسم کې د منطقې ډېری ځوانان د انارو له درخت څخه انار راټولوي سږ کال د انارو حاصل که څه هم کم دی اما د کیفیت له پلوه څخه انار ښه بلل کیږي د دې ولسوالۍ باغ لرونکي وایي چې د هند مارکیټ سږ کال د دوی زیاته هیله وه خو لا هم تر اوسه پورې د دغه مارکیټ څخه دوی راضي نه دي او ډیری تکه د پاکستان د لاهور پر مارکیټونو باندې ده
د کندهار او هند تر مابینځ د هوایي دالیز تر پرانیستل کېدو وروسته تیره اونۍ له دې ولایت څخه یوازې اته ټن انار د هند بازارونو ته رسول شوي دي د کندهار د سوداګرۍ خونو مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي چې د میزان میاشتې سړه هوا د انارو پر رنګ او خوند دواړو ښه اغېز لري او دوی هیله لري چې د کندهار سږني انار به په هند کې په ښه بیه خرڅي
نو دا چې انار یو خاصیت لري هغه دا چې پخوا به دا ویل چې د میزان یخې ووي نو انار هم رنګ اخلي او هم خوند اخلي یوه نمونه چې تیره شپه د کندهار د هوایي ډګر څخه اولنۍ پرواز البته د انارو په بارېدو کې اول پرواز و چې په هغه کې پنځلس ټنه تازه میوه وه چې انګور هم پکښې وه او انار هم پکښې وه هند هېواد ته ولاړل
د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست وایي چې په دې ولایت کې پر پنځه څلوېښت زره جریبه ځمکه باندې د انارو نوي او زاړه باغونه ولاړ دي چې له څلوېښت څخه تر پنځوس زره ټنه پورې د حاصل اندازه اټکل شوې ده خو سږ کال د انارو د ګلونو پر وخت د موسم خرابوالی د حاصل پر کمیت او کیفیت دواړو باندې تاثیر کړي او په راتلونکو څلورو اونیو کې به د ګټې او ټول حاصل اندازه معلومه سي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
اکتوبر په ټول نړۍ کې د سینې د سرطان د مخنیوي د کمپاین میاسه ده په افغانستان کې ګڼ شمېر مېرمنې لامدې ناروغۍ له امله مري په دې اړه یو کمپاین پیل شوی د روان کمپاین د څرنګوالي او په افغانستان کې دې ناروغۍ د تداوي د امکاناتو په هکله د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د همغږۍ مسؤل ډاکټر مهین عبدالله آشنا رادیو ته داسې ویلي
د اکتوبر میاشت چې نیمه د میزان میاشت او نیمه د عقرب میاشت راځي په نړیواله کچه د پیو د سرطان د عامه پوهاوي میاشت ده په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت او همدارنګه بعضې مدني ټولنې خصوصا د سرطان په وړاندې د افغانستان بنسټ چې د لومړۍ میرمن همدارنګه نورو مطرح اشخاصو لکه شلکې کړو خیر ډکسداخلخه حمایه کېږي د 2014 کال رئیس هر کال دا میاشت لمانځل کېږي کمپاینونه کېږي منګا تقریبا د یوې میاشتې لپاره کمپاین لرو مختلف فعالیتونه لرو او همدارنګه د عامو خلکو د پوهاوي لپاره منګه د تلویزیونو له لارې د رادیوګانو له لارې د فیسبوک له لارې او همدارنګه مکاتبو کې خصوصا د ښځینه وو مکاتبو کې همدارنګه په پوهنتونونو کې هغه ځینو کې چې ښځې سره یو ځای کېږي لکه په هغې زنانه کې په هغې بابر کې په دې کې مو کمپاینونه کړي دي او روان دي، یعنی د اکتوبر تر اخره پورې به ځان لري.
بله، کلیوالو مېرمنو لپاره څنګه دا آگاهي یا د پوهاوی رسوي او په کومه طریقه یې رسوي؟
په مجموع کې په کله چې د هغه خبره کېږي آگاهي یا د هغه پوهاوی خبره کېږي، تحقیقات شوي چې څوک د کومه لار نه زیاته خبره ورته رسیږي. یو خبر د ډاکټر یا صحیح پرسنل لخوا ده، بل تحقیقات شوي تلویزیون او رادیو لخوا شوي ده، بل دا ده چې ملا لارې شوي دي. نو دغه ټول چینلونه موږ استعمال کړي او متاسفانه چې موږ په دغه مرحلو کې تراوسه په لرې پاتې سیمو کې نشو کولی رسیدګي وکړو. پلانونه شته صحیح پرسنل ټرین کړو او هلته ولیږو له خیره سره. همدارنګه چاپي مواد چې دي هغوی موږ عملته لیږي چې په کلینیکونو کې په مکتبونو کې زړېدلي وو خلک پوه شي.
ډاکټر سمیحان، د 2014 کال نه نیولې تر اوسه پورې چې د تیو د سرطان په ضد یو مبارزه په افغانستان کې روانه ده او د امر وختیا وزارت هم غواړي چې یو څه امکانات برابر کړي د مریضانو لپاره. څومره امکانات تر اوسه پورې برابر شوي دي چې د تی سرطان پکې تشخیص شي؟
دا تقریبا دوه کال درې کال کې موږ وکولې شو چې یو تشخیص او درملنې یو مرکز جوړ کړو. چې البته امکانات محدود دي، خو یو بنیا کې خوده په کاهداري په جمهوریت روغتون کې قرار لري چې هلته هر ورځ 500 نفر اویا مریضان پور راځي. چې متاسفانه چې د تیر سرطان ناروغان پکې زیات دي. همدارنګه په استقلال روغتون کې هم یو مرکز سر د تشخیص لپاره جوړ شوی ده. همدارنګه په مزار کې مرکز جوړ شوی او ان شاء الله دا فعالیتونه پلانونه د وزارت سره عملي چې نور هم ان شاء الله پراخیږي.
بله، په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د تیو سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي یا دوی مري، او تاسې په مقابل کې په افغانستان کې په دې دوو کلونو یا تقریبا دریو کلونو کې د څو محدودو ماشینونو ذکر وکړو چې په خاصو یا ځانګړو شفاخانو کې د سرطان د تشخیص ماشینونه شته په افغانستان کې. د تداوی لپاره راتلونکي کې څه پلان لري چې دا مریضان دلته کا تشخیص کیږي نو تداوی د لپاره څه نظر کې لري؟
البته یو خبره دی دا ونه ورته چې دا په ټول نړۍ کې متاسفانه د سرطان تشخیص او بیا خصوصا د درملنې وضعیت ډېر خراب دی.
بله،
روغتیایي نړیوال سازمان وایي چې په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 15% یا 3% کې هیوادونه چې دي هغه د درملنې او د تشخیص جوګه دي. افغانستان هم استثنا نه دی، خو ولې موږ پلانونه نیولي دي؟ پلان مو دا دی ان شاء الله په شپږو میاشتو کې موږ سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره پوره یو روغتون ولرو. مهرباني وکړئ چې ان شاء الله دا به وشي، خو دا به کفایت نه کوي. خو زیاتره به کوشش کوو چې څنګه وکولی شي چې مخنیوی وکړو، چې مخنیوی دا دی چې بېخي زموږ خویندې میندې په سرطان اخته نه شي، او که چېرې اخته کېږي په داسې مراحلو کې تشخیص وکړو چې هغه له خیر سره په اسانۍ سره
تداوی
درملنې وړو. یعنې په دې ابتدایي لومړنۍ مراحل کې موږ تشخیص کړی شو.
بله، ډاکټر صاحب عبدالله مایحان، ډیره مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د سینې د سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه تخمین له مخې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د سینې د سرطان نور هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر ښځې د مرګ سره مخ دي. لیمانی ازی د کابل څخه رپورټ راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 1200 ښځې د تیو سرطان له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د تیو د سرطان د مخنیوي په کمپاین کې وویل په افغانستان کې په تخمیني ډول هر کال د سرطان 60,000 پیښې ثبت کېږي چې له دې شمېر څخه 15% د تیو د سرطان پیښې دي. دی وایي هر کال په افغانستان کې په تخمیني ډول 3,500 ښځې د تیو په سرطان اخته کېږي. د ده پر وینا د تیو د سرطان د مخنیوي له عمده لاملونو څخه یو ماشوم ته د تیور کول دي.
عوامل سرطان پستان و دو کتگوری میتونه تقسیم شه. اول یک عاملش است که غیر قابل وقایه است، یعنی به یک وجه کنترل
نمیشه. د سرطان لاملونه دو ډول دي. لومړی عامل یې چې جنټیکی دی، ان شي وقایه کیدلای. خو دوهم عامل څخه یې مخنیوی کیدای شي، دا فزیکی فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل یې ماشوم ته د تی نه ورکول دي. موږ تل ټینګار کوو چې ماشوم ته له پیله تر زرو ورځو پورې د مورته ورکړل شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري چې تر 2013 کال پورې د تیو د سرطان د درملنې او مجهز روغتون جوړ کړي.
قدرمنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته پښتو خبری خپرونه پر دې ځای پیدا ورسېده. د درې برخي همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې خپله خپرونه تاسو ته در پیل کړي. تاسو ته ښه ورځ غواړو.